شوی ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کو ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري آژانس پرون د جنوري په 28 راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي، که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یوه کال کې له 15 زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، کانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سې شنبې افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستاني ټیم د 286 منډو هدف ورکړی و، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلونو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ امپیل شوي دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورول زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت و درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړی شوي. لا د دې زورول زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتر پردیش ایالت په شمالي ایودیا ښارګوټي کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانیست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانیستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانیستې مراسم متوسره کسان او مذهبي مشران ورغلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیرانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثی یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کولو وویل چې متحدو ایالتونو او بریتانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا لس ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او بریتانیا جنګي بیړۍ او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډېر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو تابعیت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. که دا قانون تصویب شي، بهرني جنګیالي به وتوانېږي چې د اوکراین پاسپورټ پرته له دې چې خپل مخکنی تابعیت له لاسه ورکړي ترلاسه کړي. زلنسکی چې د اوکراین د یووالي د ورځې په لمانځن غونډه کې غږېده پرون وویل، نن باید نه یوازې د خلکو د یووالي د لا پیاوړتیا بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینې حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورټ به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي چې اشاره روسیې ته وه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه په نوي خبرې کړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤول څېړنې مقررات له پامه غورځول شوې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي.
مدرسه په اته کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په شپاړس کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري.
په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په تهران کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت چارې سمې مخته نه وړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونې انا د مقبرې د رغونې چارې پیل شوې دي.
عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه عبیدی وي، زموږ ستاسو تاریخي ځایونه وي، د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې قومندان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر بیړیو کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤل څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په ماسو کې خپل کسان ګماریا یاد ماسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. نور جزئیاتي سفیر لاستانګ زیاوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا اتلس میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي ماسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا څلوېښت میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانانو سره څه باندې دوه میلیارد او درې سوه میلیون ډالر مرسته کړې. په تېرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي ماسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استازو اندېښنې پارولې وې. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 2 خپور کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار پر راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څوک ولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي، بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو ماسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دی وزارت ویلی چې په څلور دېرش ولایتونو کې د مدرسو له 50,000 فارغانو د ازموینو اخیستلو بهیر پیل کړی. د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دغه اقدام غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په څلور دېرش ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسې دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوام ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبیلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خط بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیر میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنې دورسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې محله په 50 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته د مراجعینو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته سم پام نه کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې د سفارت ته د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورغلي دا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي.
پیران کې یو شمېر افغان کډوال چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمېر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کیومر ساسی ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت لاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت دروازې مخته څو ورځې انتظار ایستلی او له ډېرو ستونزو وروسته په دې وتوانې چې سفارت ته ننوځي.
ګډوډي بې حده ډېره ده. هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا له لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسېږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم و چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل، له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بېخي ډېره ده.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان هماغه ظالم ډله ده چې په افغانستان واکمنه ده. د ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولس رحم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي، په بېلابېلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
په ایران کې یو بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل، د یوې خوا د سفارت د ساحې کمالي او له بلې خوا د مراجعینو ګڼې ګوڼې ټول خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي. په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو او تذکرو له امله ډېر مراجعین لري، خو پروسه یې ډېره پسه ده. په نیمه شپه به راځي نوبت به نیسي، نوبت دې هم ډېر ناوخته رسیږي. د سفارت ساحه ډېره تنګه ده. څوک چې مخکې له مخکې ولاړ وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته ښځو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته د راغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کېږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میرانوار غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیروي ساعته.
په منځني ختیځ کې د امریکا سمندري ځواکونو یو لړ پوړي قومندان وایي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کښتیو کېږي. پر غزې د اسرائیل د بریدونو له پیل سره هممهاله حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کښتۍ د ډرون او توغندیزو بریدونو هدف ګرځولي دي. تفصیل د صفي الله ستانګزي په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قومندان امیرالبحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل، ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثي یاغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده، په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 14 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي یاغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي یاغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډېری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپه کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله الدین ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې په بدخشان کې د یوې روسي امبولانس الوتکې د لوېدو پیښې ته کتنه کړې چې د شپږو سپرو کسانو له ډلې څلور تنه ژغورل شوي او دوه نور وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ وویل چې د الوتکې ژغورل شوي څلور تنه عمله دوی کابل ته لیږدولې، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې د دوی ډیپلوماتان له طالب چارواکو سره دا موضوع څیړي. ګارډین لیکلي الوتکه کې څلور عمله او یوه روسۍ جوړه سپره وه. د دغه روسۍ جوړې خاوند سوداګر یاد شوی چې د خپلې ناروغې مېرمنې د لیږد لپاره یې له تایلند روسیې ته دغه الوتکه چارتر کړې وه. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دوی د دغه پیښې په تړاو یوه جرمي دوسیه پرانیستې څو معلومه کړي چې د خوندیتوب له مقرراتو سرغړونه شوې او کنه. د ګارډین په وینا د روسیې یوې وړې کمپنۍ اتلانتیک ګروپ چې دغه الوتکه یې اړوند وه تر اوسه پر پیښې تبصره نه ده کړې. د ګارډین په مقاله کې راغلي نړیوالې هوایي کرښې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان پر فضا تیرې نه شي، خو په وینا یې یو شمېر الوتکې په واخان کوریدور کې څو دقیقې د افغانستان فضا ته ننوځي. د افغانستان دغه کوریدور چې الوتکې پر فضا تیریږي د تاجکستان او پاکستان ترمنځ پروت دی. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې میامی هرالډ هم په افغانستان کې د روسۍ الوتکې د لوېدو پر پیښه تبصره کړې او لیکلي دي هغه روسۍ سوداګر له خپلې مېرمنې سره پکې وژل شوی چې یو وخت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ښه کار له کبله جایزه ورکړې وه. ورځپاڼې دغه روسۍ سوداګر چې د خپلې ناروغې مېرمنې لپاره یې دغه الوتکه چارتر کړې وه 15 کلن اناتولی افسیوکوف یاد کړی دی. نوموړی د روسیې د روستوف سیمې اوسیدونکی او د یو سوپر مارکیټ خاوند یاد شوی. روسی رسنیو د دغه سوداګر د مېرمنې نوم انا یاد کړی دی چې په تایلند کې روغتیایي وضعیت ښه نه و او د درملنې په هدف روسیې ته لیږدول کېده. وړاندې راغلی چې د پیښې لامل لا هم د وراس په توګه پټ پاتې دی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونیانو د مقبرې د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت لخوا د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا دغه راز ژمنه کړې چې د هلمند بوست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل کړي. بلخوا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونې یو مهم ګام بولي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې ټول تاریخي ابدات باید ورغول شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمدشاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر ورغلی چې کتنې حالت یې ښه نه وو، نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغسې یو خو دا کار بیرته درېدلی و، نو دغه دپاره د مبنی صاحب حبله الله هم د خاصه هم دغه سپارښتنه دا وه چې د غزېونه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ چې تاسو دلې کړي نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي. زموږ تاسو تاریخي ځایونه یې د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم سات هم وايي باید کوم سات هم کوم کنه کړي دي پر غول کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 سپنوم یې یو نظامی قطع جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتیری کښا کړی وي، نو هغه د دې څخه سده نه سغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو. نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د دې سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د مشترک هویت او تاریخ دی او بر ملک مشترک شتمنۍ ده. باید دې نه سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي. نه دا چې دې پر هغه باندې راسکیږي هغه د دې غصبي نو دې پر کلک هوډ لرو ان شاء الله شاته جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه نه جه کوي. خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دا غصب شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي، لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازوانا، کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. هکې اولیات هم باید دته ورکول سي چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان راځي.
د تاریخي ځایونو ساتنه دا پروژه سره مهمه ده، ځکه هغه هره سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار ښځه بلل کېږي، د 1104 او 1106 هجري کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغې مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلي کې د کلونو راهیسې په نیمګړي او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوري حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبره د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبره د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
بیا هم د رغونې په موضوع کې تم کېږو. د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د سید احمد د کلي د پل د بیا رغولو کار په چټکۍ سره روان دی. دغه پل د څه باندې 40,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو سوداګر لخوا رغول کېږي. د پل د دواړو غړو اوسیدونکي خوښ دي چې د دې پل پر هغې دو سره به نور دې ته اړ نه وي چې له یوې خوا بلې هغې ته په کوچنیو کښتیو کې تګ راتګ وکړي. نور په دې راپور کې
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د 60 متره په اوږدوالي یو نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوي او د کار په بشپړېدو سره به یې د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلي پل د کندز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري. د پورته یاد شوی ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
منفاس. دا یو عمل منفعه لاره ده. له دې لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلي اوسیدونکي تګ راتګ کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلي اوسیدونکي پرې تګ راتګ کوي. د دې پل پر بیا رغولو څه باندې 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کېږي. خلک د دې پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو اوسیدونکي د پل نشتوالي له امله د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا وړو کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو اوسیدونکي عمران خان آزادۍ روډیو ته وویل
زمنګ نه بده کېما وکشتای و سیل چې براغه او بو زیات شو. دا نمای کېما او بو کېتلا نور خلک پیاده تلل لسه او بو کې پورې تل بعد چې بو بخي زیات شو خلک بال تل پورې وتل ډیر مشکلات زمنګ. اوس الحمدلله زمنګ مشکلات چې دغه پول یو سو وخت کېږي چې دغه شې د شاید یو لاس ورځ نور مخ خونی سي پول جوړیږي ان شاء الله د خیر سره. موږ دا ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دغه راز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلي یو بل وسیدونکي خیر محمد راته وویل
دغه پل چې کله نړېدلی ده دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دلته دي. حتی افراد او اشخاص هم موږ چې دلته تیریږي حیوانات دا ډېر په مشکلاتو دي. نیم په سیند ته ولوېدل نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید صدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد هم د دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدته خیلی زیات چین خراب و. خدا خیر
ډېر وخت راهیسې دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره خپل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوې رسولی. له سختو ستونزو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي. اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کېږي او د دې پل په رغولو سره به زموږ ستونزې هوارې سي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلي پل د 60 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کاله وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی وو او 8 کاله وړاندې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ.